دلم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای دیسم.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان وایي تر 25,000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړی چې 1,900,000 څه باندې 100,000 هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، که چیرته د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د پاکستان د دغې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره د کتنې پر مهال ویلي چې اسلام آباد دې دا پریکړه بدله کړي. داسې پریکړې د دواړو ملتونو ترمنځ د فاصلو د ایجاد سبب کیږي. تر دې مخکې هم طالبانو او د بشري حقونو یو شمېر ادارو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال دې په زوره له خپلې خاورې نه باسي. ټاکل شوی چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته ځي. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي. ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي، اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به اوبه کمې شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستو په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 3,500 لپاره د دوی 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان په خوانې صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان د صدر اعظم په توګه پات شوی، په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنې وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 11,650 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي په وژل شوو کې 1,650 ماشومان دي او 960 مېرمنې دي. په همدې حال کې نن په مصر کې یو سرمشریزه جوړه شوې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دا ویره شته چې د غزې جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادو شران او ډیپلوماټانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سپورت مینوالو ته هم دا چې دامګړې د انګلستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه روانه ده. د جنوبي افریقا ټیم د انګلستان لپاره د 400 منډو هدف وټاکه. په جواب کې انګلستان دوه لوبغاړي تر دې د مسوځیدلي او څلی رښت منډې کړې دي. اخو په لومړی لوبه کې چې سار وختي پیل شوی و، سریلانکا وکولې شول د هالند ټیم ته ماته ورکړي. هالند 212 منډې کړې وي او سریلانکا دغه هدف په 5 لوبغاړو سوځیدو پوره کړ. د UFC یا د رزمی لوب په یو معتبر سازمان کې نن ماخام د افغانستان یو وتلې رزمی لوبغاړی جاوید بشارت لوب لري. جاوید بشارت بل خپل امریکایي سیال ویکتور هنری سره په بانټم ویټ یا 1.5 کیلو کټګوري وزن کې لوب وکړي. جاوید بشارت 4 لوبې کړي چې 4 واړې ګټلي او هیڅ یو لوبې نه ده بایللې. په نننۍ لوبه کې به اسلام مخاچیف په اصلي لوبه کې له الکساندر وولکنوفسکي سره چې د استرالیا د لوبه ولري د کمربند په سره همدارنګ حمزه چمایف به هم له کومار عثمان سره مخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي رادیو د خبری مجله چې دمګړې په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه تاسو ګورئ، د سر مطلب مو پکې دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ځینو معترضو بندي ښځو په تړاو اعتراضیه غونډه کړې ده او د طالبانو په چارواکو یې غږ کړی چې دغه ښځینه فعالانې سمدستي خوشې کړي.
زنان معترض و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا فارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید از زندان آزاد کرده.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې څلور کاله جلاوطنۍ کې و نن بیرته پاکستان ته ستون شوی.
د لاهور هایکورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ چې د 2023 کال د اکتوبر پر 18 نیټه پاکستان ته ستون شو.
او د ال جی بی ټی د ټولنې یا د بدل جنسی د ټولنې یو غړی په نیویارک کې د ښځې او سړي غږباس یو کار کوي.
The air train is arriving for terminals B and C and station P4.
دا د نیویارک نرخزی برنی ویگن بلاست هغه د کلونو راهیسی د نیویارک پوسټ مکلان د ریل نظام کې خلکو ته اعلانونه ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د ژمي پر رسیدو سره زلزله ځپلي سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامدار حل لارو او مرستې ته اړتیا لري. یاد ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هرات کې 1,400,000 کسان د زلزلې له امله اغېزمن شوي او دغه تر ډېر اغېزمن شوي خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي، که څه هم چې په ټوله کې 1,450,000 کسان له دې زلزلې متاثره شوي دي. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي چې تر اوسه پورې هیڅ مرسته دوی ته نه ده ورسېدلې. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي د ژمي د رارسېدو او د تودوخې د درجې په راټیټېدو سره د هرات ولایت زلزله ځپلي د سختو شرایطو سره د مبارزې لپاره دوامداره حل لارو او د کورونو او سرپناو د بیا رغونې لپاره مېړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې د اکتوبر په 16 د هرات زلزله ځپلو ته د ثوابي بشري مرستو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه را په دېخوا په هرات ولایت کې د ریختر په کچه تر شپږ درجې د زیاتې زلزلې او ټکانونو وروسته په یاد ولایت کې د بشري ملاتړ لپاره یو شمېر فعالیتونه ترسره کېږي. اوچا زیاتوي د بشر دوستانه هیواد ټیم یا ایف سی ټی په ژمي کې، یعنې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغېزمن شویو 1,400,000 زلزله ځپلو ته لومړیتوب ورکوي او د 3.6 میلیون امریکایي ډالرو په پلان سره هغو خلکو باندې تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د اوچا د راپورونو له مخې په دې زلزلو کې ټول 1,450,000 خلک اغېزمن شوي او تر 1,500 زیات کورونه چې ډېری یې د هرات په انجیل او زندهجان ولسوالیو کې دي په بشپړ ډول ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په دې راپور کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان نونه وینچوګانې په بیړنۍ ډول خواړه، د بیړنۍ سرپنا توکي، روغتیا او د سلسهې مرستې تر ټولو اغېزمنو سیمو او خلکو ته ولېږي. خو د هرات ولایت له زلزلو څخه یو شمېر اغېزمنو شویو خلکو موږ سره په خبرو کې دا وکړه چې هیڅ ډول بشري مرستې یې نه دي ترلاسه کړې. یو له دغو زلزله ځپلو چې د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي ده وایي هغه پیسې چې له ځانه سره درلودې خلاصې شوي او خوراکي توکي هم مخ په خلاصي دودي په تیرو دوه اونیو کې هرات ولایت څلور ځله زلزلو لړزولې دي د زلزلو له ویرې ډېری هغوی چې کورونه یې جوړ هم دي په کورونو کې نه پاتې کیږي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ یو شمېر خو یې ان نورو ګاونډیو ولایتونو ته تللي دي. مننه.
مننه کوم سنا کاکړ و چې د هرات زلزلہ زپلو په ارتباط موږ سره ورستی جزئیات شریک کړل. البته هلته ورمونې زلزلہ شوی و چې د راپورونو په اساس یو لوک څوار لزر کسان اخیزمن شوی دی. په دې سربېره چې شاوخوا څلور زره کسانو ته مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. وربشو پاکستان ته، په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د یوې میاشتې مهلت چې د پاکستان حکومت دوی ته ورکړې او ډېرې کمې ورځې پکې پاتې دي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د پاکستان د حکومت دغه پریکړه غیر عادلانه بولی او وایي چې باید له دوی سره انساني چلند وکړي او په دغه پریکړه بیا کتن وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام منفی هم د پاکستان د سفارت له سرپرست او شارج دافیر عبید الرحمن نظامی سره پرون کتلی او په دې مسلې باندې لاغه خوښتي چې دغه پریکړه برته واخلي. په دې ارتباط پام وکړي دغه رپورت.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې میشتو 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته رسیدو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان د پریکړه غیر عادلانه بولي وایي پاکستان دې په دې برخه کې انساني حقوقو ته درناوی وکړي. دوی غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د کډوالو د حقوقو پر بنسټ چلند وشي. د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې میشت یو افغان کډوال فرید کاموال ازادي رادیو ته وویل
نو زمونږ په وطن کې خو کاروبار نشته ده. خلک د هغې ځای نه کار لپاره نور هیوادونو ته ځي. دا زمونږ لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دلته زمونږ اولادونه سبقونه وایي، مکتوبونو ته ځي، کاروبارونه دي، زمونږ کورونه پاتې کېږي. زمونږ دا غوښتنه د پاکستان حکومت سره چې د افغان کډوال سره د ګزاره وکړي او خپل پریکړه دې بدله کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال جمشید وایي له یوې خوا دغه هیواد میشتو افغان کډوالو ته د ویزې ورکړه بنده کړې او له بل خوا یې د ویستلو پلان عملي کوي.
پاکستان دغه کوم وخت دوی افغانانو ته ورکړې ده ډېر کم پاتې ده، نو تشویشونه او اندېښنې ډېرې زیاتې کړې دي. خلک تشویش لري چې څنګه به کوي که چېرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي. ډېری دوی نه هغه د ژوند ګواښونو سره مخ دي، تر څنګ یې د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. هلته کار
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې په زور د افغان کډوالو ویستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي ایجنس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامی سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د غشاني په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو د تګ راتګ لپاره د سانتیاو درامسته کېدو او د پاکستان په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. ملګرو ملتونو هم ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د کډوال په زور له خپل خاورې وباسي. د دې سازمان د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ په دې برخه کې خپل اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي. له پاکستانه د غیر قانوني 1.1 میلیون افغان کډوالو د ویستلو پریکړه کڅوم په نړیواله کچه غندل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې تر دیرشمې نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړې چې له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې په وړاندې د ویستلو عملیات پیل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم له خپل هیواده د ناقانونه کډوالو د شړلو غوښتنه کړې. په دې کې زرګونه هغه کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي، اقتصادي او تعلیمي ستونزو له امله دغه هیوادونو ته ورغلي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو د دې وزارت په اکسپانه د بیلابیلو شمیرو پر بنسټ په تېره یوه اونۍ کې په خپله خوښه په جبري ډول له ایران او پاکستان لږ تر لږه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه وزارت دغه شان د ننګرهار په للپوري ولسوالۍ کې چې تورخم ته نږدې ده په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره د یو موقتي کم د جوړولو خبره هم کړې چې د 1500 کورنیو د اوسېدو ظرفیت به ولري.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیست د موږ دغه پروګرام په یوټیوب او فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د افغانستان د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو یو اعتراضیه غونډه کړې ده، او د دغه اعتراضیه غونډې پر مهال د طالبانو د حکومت لخوا د راپورونو په اساس ځینې نیول شویو خزینه فعالانو د بیا خلاصېدو غوښتنه کړې ده. دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره کړې، او تر څنګ یې هر یوې جلا جلا پیغامونه هم ورکړي او ویلي دي چې د ندا پریانی، جولیا پارسی او ځینو نورو فعالانو ځای زندان نه دی، او د طالبانو حکومت باید سمدستي دوی را خوشي کړي. عابده سپوږمۍ په دې اړه جزئیات لري او دا شیبه را سره شریکوي. مهرباني.
استانې ویسي سلامونه تاسو ته ټول درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ښځو او بشریتونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته تبلیغون کې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین زندان د ښځو او بشریتونو د فعالانو ځای نه دی. تر نامه لاندې هغو معترضو ښځو جولیا پارسي او ندا پهلواني د خلاصون غوښتنه شوې ده په دغه کمپاین کې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي.
سنانو متریز و فعالین حقوق بشر جایشان در زندان نیست. جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالین حقوق بشر هر چاجل باید در زندان آزاد کرده.
به ورطه وقت که دیوانستان در وقمان حقوق زغرزن هم دیشان می پورد دی طالبان نخواد اعتراض کنون که کدو دینوی که دو پتراو یا اعلامی افرد کرده. او د اړ کړي چې طالبانو د جولیا پارسي او زرګونه نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري، حقوقي او اسلامي معیارونو سره منه کړې ده. په همدې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي، او د دوی کورنۍ د دوی په هکله هېڅ معلومات نه لري. د ندا پروانی او جولیا پارسي تر څنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال مطی الله ویسا او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشي شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځینې وخت ترلاسه کولو وروسته پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې یې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي او ځینې یې لا هم په بند کې دي.
مننه کوم عابده سپوږمۍ چې جزئیات مو سره شریک کړل. البته د ځینو معترضو ښځو د اعتراضیه غونډې په ارتباط و چې یو شمېر افغان فعالان وایي چې جولیا پارسي، ندا پریانی او ځینې نورې چې اوس د طالبانو په زندانونو کې دي د راپورونو په اساس هغوی باید راخوشي شي او زندان د دغو فعالانو ځای نه دی. اوس به ورشو د هرات د زلزلې په اړه بیا هم یو ویډیو ریپورت لرو. په هرات کې له مرګونی زلزلې وروسته هلته د اغیزمنو شویو خلکو وضعیت څنګه دی، په دې ویډیو ریپورت کې به سره وګورو.
نونس کلن ابراهیم په ایران کې په کارګرۍ بوخت و چې کله هرات کې زلزله وشوه. ابراهیم د هرات په مرګونی زلزله کې د خپلې ښځې او ماشومانو په ګډون ټوله کورنۍ له لاسه ورکړې.
بعد من مشکلات داشتم رفتم ایران کار
استم زمودل لوده لارم ایران تا چه کار بکنم و پیسه پیدا کنم. چه کار لزلزله خبر شوم پیسه می پیرو خود راغلم دل تا مور و طول میل لاس بر کاری ول.
دهرات زنده جان ولسوالی اکثر زوانان ده کار لپاره ایران تزی ده هم دیل عمله ده دقی زلزله اکثر قربانیان هم خزه او ماشومان دی. د زندجان ولسوالۍ نایب رفیق کلی د زلزلې له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لري. د دغو کلیو اکثره اوسیدونکو د خپلې کورنۍ نږدې ټول غړي له لاسه ورکړي دي.
پدر مادر ما دست دادیم و تمام فامیل
پلار او مور مې له لاسه ورکړل. ټوله پاتې کورنۍ مې د کاکا زامن مې کاکا مې ومړ. دوه کلن څلور کلن زامن یې پاتې دي. د پنځو کورنۍ سرپرستي ماته را پاتې ده. نه پوهېږم چې څه وکړم. ژمی هم نږدې دی. اوس هم خیمو کې ژوند کوو.
دهرات زندجان ولسوالۍ د تېرې شنبې د رشتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې مرکز و. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې له امله شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان دي. د دې زلزلې له امله شاوخوا 3300 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو داخلي او بهرنیو بنسټونو ویلي چې هڅه کوي د زلزله ځپلو لپاره سرپناه جوړه کړي. همداراز د خوړو نړیوال سازمان د زلزله ځپلو لپاره د خوړو برابرولو لپاره د 19 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د زنده جان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه د سرپناه نشتون او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته نه لاسرسی دی. کدا شي دغه ستونزې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې حل شي، خو هغه څه چې دغه زلزله ځپلې ځوروي هغه د خپل کورنیو هغو غړو یاد دی چې په زلزله کې یې له لاسه ورکړي دي.
اوس به هم ورشو د سپورت نړۍ ته. زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل همدا شېبه را سره په لاین کې دی. ساحل صاحب، ستړي مشه، څه تازه خبرې دي د سپورت؟
سلامونه ستانکزی صاحب. د سپورت په نړۍ کې خو تر ټولو مهم خبر نن دا ده چې د انګلستان لوبډله په خپلې بلې لوبې کې هم داسې بریښي چې ماتې وخوري. نن دوی د نړیوال جام په 6 سیالۍ کې د سویلي افریقا پر وړاندې سره مخ شوي دي چې سویلي افریقا د 400 منډو هدف ورکړی دی. انګلستان تر دې دمه لا 8 منډې کړي دي او 3 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وروسته له هغې چې د انګلستان ملي لوبډلې له افغان لوبډلې ماتې وخوړه، نن دوی په خپله لوبډله کې، یعنی په 19 کسیزه لوبډله کې، هم ډېر بدلونونه کړي وو چې یو مهم بدلون د بن سټوکس بیرته لوبډلې ته راوستل دي، خو ښکاري چې لوبډله لا په ستونزو کې ده. بل لور ته نیدرلینډ او سریلانکا نن اوله سیالي وکړه چې نیدرلینډ لوبډلې پکې ماتې وخوړه. دا د سریلانکا د لوبډلې لپاره لومړی بریا وه. د دې سیالۍ نه وروسته د نمرو په جدول کې د افغانستان ملي لوبډله په وروستي مقام کې پاتې شوه. یعنی دوی د نیټ رن ریټ له وجې آخري مقام ته، یعنی 10 مقام ته لوېدلې دي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن شپه د رزمي لوبو لوبغاړی جاوید بشارت د یو اف سی په سازمان کې لوبه وکړي. هغه په 1.5 کیلوګرام وزن کې له خپل امریکایي ویکتور هنري سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په قربتوب ترسره شي. او باید ووایو چې بشارت تر دې دمه 4 دغه سیالۍ کړي دي چې هیڅ یوه نه ده بایللې، خو هنري بیا 3 لوبې ګټلې دي او 6 بایللې دي. د دغه سازمان په سیالیو کې نن شپه 2 نورې مهمې لوبې هم ترسره کیږي. او ستانکزی صاحب، د افغانستان الف لوبډلې خپله 4مه سیالي هم عمان ملي لوبډلې ته وبایلله. دوی عمان ته د 130 منډو هدف ورکړی وو چې عمان لوبډلې په وروستي اوور کې د 5 وکټو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړی دی. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم کوي.
مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات مر سره شریک کړه. تاسو د سپورت نړۍ وروستي جزئیات واوریدل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
ورزو پاکستان ته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له 4 کاله جلا وطنې وروسته نن بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. د نواز شریف د ګوند مشران هیله مند دي چې هغه وکولی شي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي او دغه هیواد له روانو اقتصادي کړکیچونو راوباسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته چې د نواز شریف د سیاسي حلو ځلو په ارتباط باندې څرخیږي.
نواز شریف د 1999 کال د اکتوبر پر 4 د ترسره سویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل سو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې له واک لرې کړ، خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار له کبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 ترسره سویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په 2م ځل د ملک وزیر اعظم سو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف څوارلس میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د ډسمبر پر لسمه نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل شو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26مه پاکستان ته ستون شو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13مه په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر واوسېد. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11مه عام انتخابات ترسره شو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ او نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم شو.
قوم کو معلوم ہونا چاہیے
قوم ته دی معلومه وی چې زموږ د اقتصاد حالت دومره خراب دی چې بیانې دای نسی. مالی وسایل د نه برابر دی. پاربونو روپیو پور ورکول دی.
خربونو روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
خو د تیرو دوو دورو په څیر په دریم ځل هم نوموړي د وزیر اعظمۍ آئینی موده پوره نه کړای سو او د 2018 کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ د شتمنیو نه څرګندولو په تور نااهل کړ او د احتساب عدالت امر وکړ چې د هغه په اړه نورې پلټنې وکړي. نواز شریف تر لری کېدو وروسته پر هغه لګېدلي تورونه رد کړل او دا یې په ملک کې د جمهوریت نه پریښودلو دسیسه وبلله.
میں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو
ز ساده او نیغ خبره کوم چې خدای ته وګوري او دا ملک د آئین مطابق چلیدو ته پریږدي. که د پاکستان آئین ولسته د واکمنۍ حق ورکوي نو د هغوی دا حق ومني.
حکمرانی کا حق دیتا ہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لو.
وروسته بیا د احتساب عدالت نواز شریف ته په یو مقدمه کې 9 کاله او په بل کې 9 کاله بند سزا اورولې وه او هغه په بند کې اچول شوی و. د لاهور های کورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19مه د علاج لپاره لندن ته لاړ چې د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه نیټه پاکستان ته ستون شو.
ورزو مصر ته هلته پلازمینه قاهره کې نن یو سرمشریزه جوړه شوې. په دې غونډه کې دا بحثونه کیږي چې د غزې جګړه د منځنی ختیځ نورو سیمو ته خبران نشي. پام وکړئ د احمد شیبر رپورت.
د مصر پلازمینه قاهره ته د نړۍ یو شمېر مشران نن سهار ورسېدل. په دوی کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی او د عربي هیوادو په مشرانو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او یو شمېر نور شامل دي. مصر غواړي چې د سیمې او نړۍ د لسګونو مشرانو په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه په غزه کې د روانې جګړې مخه نیولی شي. د مصري رسنیو په وینا قاهره دا اندېښنه لري چې دا جګړه په سیمه کې پراخه نشي. د قاهرې په نننۍ غونډه کې د ایتالیا، اسپانیا، یونان او کاناډا د بهرنیو چارو وزیران او د اروپای شورا یوه پلاوی هم برخه اخیستې ده. چین ویلي دی چې د قاهرې غونډې ته د منځني ختیځ لپاره خپل استازی ژی جن استوي. روسیې ویلي دی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف به په دې غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې پر غزې د هوا له لارې د اسرائیل برید روان دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیال هګاری نن وویل چې په غزه کې بشري وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د غزې له استوګنو وغوښتل چې له شماله د جنوب خواته ولاړ شي. دوی د غزې ترنګ په شمالي برخه کې حماس ډله په نقشه کوي. د غزې د جنوب لور ته نن په بشري مرستو بار یو شمېر لارۍ د مصر د رفح سرحدي دروازې له لوري داخله شوې. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15مه ورځ غزې ترانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسیږي. د یو شمېر کتونکو په باور د قاهرې په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو د استازو نه موجودیت شاید د دې سبب شي چې له دې سرمشریزې ډېره توقع ونشي.
په اخر کې هم یو لاند ویډیوي رپورت لرو. په نیویارک کې د ال جی بی ټی د ټولنې د یوې غړې په اړه باندې ده.
The air train is arriving for terminals B and C and station P4.
دا د نیویارک نرخزی برنی ویگن بلاستا هغه د کلونو راهیسی د نیویارک پوست مکلان د ریل نظام کې خلکو ته اعلانونه ورکوي. نوموړی وایي دا اعلانونه دا د سړي په غږ کې کوي، خو چې څنګه کار ختم شي نو ورسره یې اواز هم بدل شي.
I consider myself a transportation journalist.
زه یو ترانسپورټیشن خبریال یم. زه خپل اواز کې مختلف پروګرامونه هم کوم.